مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې دا سدي رډو د دې صد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږنبي په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په sadirado.com کې نیولې شي په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې د حل لارې د موندلو په نیت نن د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي غونډه کوي تر خبرونو وروسته په دې اړه د افغان چارواکو نظر در سره شریکوو خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
پسر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وایي هیله مندي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي ټاکل سوی د سولې د عالي شورا لپاره نوی مشر او د دارالنشا رئیس ډیر ژر وټاکل سي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو قومندان او د بسچ ملشه شپږ نور غړي په سوریه کې وژل سوي دي د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي هیله مندي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې بهیر پر چټکتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د اسلام آباد په نننۍ څلور اړخیزه غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د شورا استازي هم برخه لري او دوی هیله مند دي چې په دې پسې بل غونډه به له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډوي اخوا په مسکو کې د پاکستان شارج دافیر اته محمد شاهد انټرفاکس خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي هیواد ته ملري چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه مهم پرمختګ وسي د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایي پلاوی وایي هیله مند دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالنشا رئیس وټاکي چې ورسره به له دې شورا سره د نړیوالې ټولنې مرستې بیرته پیل سي د سولې د عالي شورا مرستیال اطاوله لودین پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل امریکا او بریتانیا د نوي میلادي کال د پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي ښاغلی لودین زیاته کړه
ان شاء الله د جمهور رئیس خوانه چې د عالی شورا د پار رئیس ته یې ځکه یو استادان د سولې د عالی شورا د ویلې هیئت سره کوم ملاقات ترلو تر دې نه مشورې مو غوښتلې او وعده ورکړې چې زما د سولې د عالی شورا د پار یو مناسب شخص په نوم
د سولې د عالی شورا په خوانی رئیس صلاح الدین ربانی د محل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دارالنشا په خوانی مشر چې معصوم استانګزی و د محل د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دی د دوی دواړو پر ځای د سولې پالي شورا کې نوي مشران لانی د ټاکل سوي ټاغلي لودین وای همدا تشدد سبب سوي چې مرستندوی هیوادونه له دې شورا سره مالی مرستې بند کړي او د شورا کارونه هم ټکنی سي نو موړ هیله مندي څرګنده کړه چې د ولسمشر لخوا د سولې دالي شورا مشر تابته به د نوي مشر په معرفي کولو سره مرستندوی هیوادونه چې بریتانیا او امریکا یې په سر کې دي بیرته له دې شورا سره خپلې مالی مرستې پیل کړي په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دي دا غلطه د ورستوي جګړو او نشرتو نن شنبه دوه سورزي پرسوي که څه هم حکومتي چارواکي د بيځای سو کسانو شمیر 3000 کورنۍ شي خو ځای خلک وایي چې د جګړو لکباله خپل کورونو د بيځای سو کسانو شمیر تر دې زیات شي د بغلان څو تنو بيځای سو کسانو ازادي راډیو ته داسې ویل
تقریبا 3000 فامیل اوس بيځای سوي دي ټول ډن بيځای ده یو کور په دغوري کې نسته
کلو کې مالونه جای په جای پاتې دي مالونه ملولګي مړ څوک چې زخمی راوړو دی اترا پاغه دی طالب په نامه ولي یالته باندې نه یې غنه روپی اخلي چې خځه ور سره دی خجم تالاشی کیږي ایوانانه مویل کیږي دی ابرو خلکم سپینګری والی تورغ جوخه غم ناوري امنه تورغ جوخه غم ناوري
ویل کېږي چې دا مهال ګڼې کورنۍ د پیلوخمري په ښار او د مرکزي بغلان ولسوالۍ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. بې ځایه سوي کډوال وایي تر اوسه د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. خو په بغلان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس نصیر کوهزاد ازادي راډیو ته وویل دوی د بې ځایه سوو کورنیو د شمیر په معلومولو بوخت وو او تر اوسه دې ادارې یوازې 1500 کورنیو سره مرسته کړې ده. بیا هم اشراغلاست د امریکا دفاع وزارت تیر ورځ 198 عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکښې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په دې تصویرونو کې د ډېری بندیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومېږي. د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یو وروسته تر دې ترلاسه کړي دي چې د پوځیانو له لورې د بد چلند 45 دوسیې وڅېړلې. د امریکا د دفاع وزارت په وینا په 14 مواردو کې داسې کره اسناد ترلاسه شوي چې د هغوی له مخې به 15 امریکایانو ته سزا ورکړل سي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي بازداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج له ملیشیې له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. د دغو راپورونو له مخې دا کسان د سوریې په شمال کې د حلب په ولایت کې وژل سوي دي. په حلب کې له څو ورځو راپدې خوا د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي دي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. د ایران تسنیم خبری آژانس وایي د بسیج شپږ تنه چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو حلب ته نږدې هغه وخت شهیدان سول چې له مخالفینو څخه یې د شیعو د سپېڅلو زیارتونو دفاع کوله. تهران وایي چې پوځي سلاحکاران یې د بشار الاسد د ځواکونو د ملاتړ لپاره سوریې ته استولی دي، خو تهران دا ردوي چې سوریې ته یې ځواکونه د جګړې لپاره لېږلي دي. کاناډا پر ایران اکثره لګول سوي بندیزونه لري کړل چې له دې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای سي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لرې کیږي. کاناډا د دغه اټومي تړون غړې نه و، خو د دې تړون له مخې وبخښي کاناډا د دغه اټومي تړون غړې نه و، خو د دې تړون ملاتړ کوي. په ورته وخت کې کاناډا وایي چې د اټوم او د لرې واټن ویشتونکو توغندۍ په برخو کې به پر ایران لګول سوي بندیزونه په خپل ځای وي. د کاناډا د سوداګرۍ وزیر وویل کاناډایي شرکتونه اوس کولای سي چې له نوو کړنلارو سره عیار سي، خو په هغو برخو کې چې اندېښنې سته محدودیتونه به پر خپل ځای پاتې سي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیه تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یوه شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي. په استنبول کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اردوغان وویل له روسیه سره باید په سوریه کې د خلکو د وژل کېدو حساب وسي، او زیاته کړه چې مسکو او دمشق په شریکه په سوریه کې د 1400 کسانو د وژنې مسؤلیت لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې 268,000 کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د اسلام آباد نننیو خبرو ته هیله منه ده.
ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روزګان کې د طالبانو له لورې د یو ماشوم وژنه غندي.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د اسلامي قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې
نړیوالو چاپی خبرونو ته د افغان ځواکونو پر کتنه لرو چې د افغان ځواکونو پر وړتیا او نیمګړتیا یې لیکنې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري.
This is the first time that the unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years.
باراک اوباما اعلان وکړ چې په امریکا کې په تیرو اتو کلونو کې تر بل هر وخت بیکاری کچا ټیټه شوې ده. آزادی او اوریدونکو پروگرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او آزادی رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې اسمی سنلولو. افغان حکومت هیله مند دی چې نن به د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه طرحه یا د لارې نقشه نهایی شي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو په ګډون دا درېمه څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د یوه عملي طرحې چمتو کول دي. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلام آباد په غونډه کې به د دوی استازي هم نن برخه واخلي. تفصیل د اجمل ان پوراپور کې.
د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن د هغې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی چې پکې د افغانستان د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د لارې پر یوې نقشې یا طرحې خبرې کیږي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون دا ډول درېمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د دې څلورو هیوادونو د استازو ترمنځ په لومړۍ او دویمه غونډه کې چې په اسلام آباد او کابل کې جوړې شوې پرمختګونه شوي وو. د نوموړي په وینا اوس افغان لوری تمه لري چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه وروستۍ بڼه خپله کړي. ښاغلی مستغنی وایي په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي. هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري، موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی هم هیله من دی چې په دې څلور اړخیزو خبرو پسې به بله غونډه له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو غونډه وي. اغلی فوزی ازادي رډیو ته ویل چې هم به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د نهایي کولو په دې څلور اړخیزه غونډه او هم به ورپسې له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ خبرو کې په افغانستان کې د اوربند مسله د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. حبیب الله فوزی ویل د سولې د عالي شورا یو هیئت هم په دې څلور اړخیزو خبرو کې برخه اخلي.
سولې عالي شورا په دغه تیرو څلور اړخیزو مذاکراتو کې شریکه وه او په دغه راتلونکي درېم څلور اړخیز مجلس کې به هم د سولې عالي شورا شرکت کوي، خو تر کومه حده چې دا مجلسونه تخنیکي بڼه لري په همدې هکله هغه پوه کسان شرکت کوي، ولې له دې درېمې ناستې وروسته امکان لري د طالبانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وشي چې په هغې کې به بیا
د هغه وازو پاړه مو چې خی د طالبانو استازي هم د اسلام آباد په نننیو خبرو کې برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لویان شکیب مستغنی څخه وپوښتل نوموړي کسان په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون په مستقیمه توګه رد نه کړ، خو ویل چې دا څلور اړخیزې خبرې د کابل د غونډې په دوام د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر خاغلی فوزی هم ازادي رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالب استازو ګډون نشي ردولی، خو دا باور لري چې له طالب استازو سره به د دې درېمې څلور اړخیزې غونډې وروسته د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. بلخوا په مسکو کې د پاکستان شرزافیر عطا محمد شاهد انټرفاکس خبري اژانس ته په یوه مرکه کې ویلي دوی تمه لري چې د اسلام آباد په نننیو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې یو مهم پرمختګ رامنځته شي. انټرفاکس خبري اژانس څخه غلی شاهد له خولې ویلي هیواد غواړي افغان حکومت او طالبان خپلو کې په یو داسې میکانیزم صلاح شي چې له مخې ګډ کار وکړی شي. په مسکو کې د پاکستاني ډیپلوماټ ویلي نه پوهیږي چې دا کار به څومره وخت غواړي، خو دوی په دې برخه کې د یو ستر پرمختګ په تمه دي چې د ده په وینا هیله من دی د اسلام آباد په څلور اړخیزو خبرو کې به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه کوي څو داسې حل لارې پیدا شي چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په اسلام آباد کې د ازادي او مشال رادیو له مرکزي دفتره خپل خبریال ریاض مسخیل را سره په ټلیفون دی. مسخیل صاحب، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا تمه لري چې له طالبانو سره به تر نننیو خبرو وروسته مخامخ خبرو ته لار هواره شي. پاکستانی سیاستوال پر رسنیو کې په دې اړه څه وایي؟ دوی هم همدومره هیله مند دي او که څرنګه؟
جی شبر صاحب، ډیره مننه. څنګه چې وام اورید چې دغه کمی خبرې کیږي، وخت په وخت پاکستان چې کم سیاستوال دي نو هغه هم دغه طرف ته اشاره کوي چې باید په افغانستان کې زر تر زر پوخ او تل پاتې امن راوستي شي. دغه رنګ چې کله مونږ د خارجه دفتر د ویان نه په دغه اړه تپوس کړی دی، وخت په وخت چې دغه غونډې کیږي نو هغه دا وایي چې د پاکستان کوشش دی او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، خو دا کار با افغان حکومت پخپل کوي دوی وخت په وخت افغان حکومت او په افغان طالبانو او بلکې چې کومه 13 اولنې غونډه د سلور لخیزه کمیټې شو په اسلام آباد کې په هغه کې هم سرتاج عزیز دا خبره کړې و چې د مذاکراتو نه وړاندې د پمیز د کې نسونه وړاندې باید چې افغان حکومت او طالبان یو بل ته شرطونه کې نګدي. بیا د رستیو کې چې کله د افغان طالبانو لخوا داسې شرطونه مخې ته راغلي وو چې یو خو دې کم خارجي قوا دي هغه د افغانستان نوزي, بیا چې کم تور لیست د ملګرو ملتونو نو د هغې نه د مشرانو نومونه اوښکلي شي, د هغې په حوالے سره هم ویل کېږي چې دا کومه نننۍ غونډه ده نو دا ډېره مهمه ده او په دې کې به د افغان طالبانو دغه دواړه شرطونه هم د کومه چې کوآرډینیشن کمیټې د دې په وړاندې ایښودی شي او دغه لړکې به د اعتماد سازۍ دپاره خبرې کېږي چې څنګه د افغان حکومت او طالبانو د مفاهمت دپاره اعتماد جوړ کړی شي. ورسره ورسره د راتلونکي کړنلاره چې که مذاکرات کېږي نو آیا که دا کم شرطونه مخې ته راشي په دې باندې که موافقه وشي نو امکان داسې څرګندېږي سرچینې وایي چې کېدی شي په بله غونډه کې بیا افغان طالبانو هم ځینې استازو ته بلنه ورکړي شي چې هغې په کومه څلورمه غونډه به کېږي په هغې کې بیا ګډون وکړي. دغه رنګ که دې وخت باندې په دې خبره موافقه ونه شوه نو دوی به کوشش کوي چې دغه اعتماد سازي تیاره کړي او د هغې په رڼا کې بیا د افغان حکومت او د افغان طالبان نیغ په نیغ مذاکرات ته کښېني او د دغې دپاره چې کومه کړنلاره ده چې په راتلونکي کې بعد دغه دغه کې د جنگبندۍ عمل دی یا د افغان طالبانو د خوشې کولو چې کوم خبرې دي یا د تور لیست نه د اوښکو خبرې دي په دغه ټولو معاملو باندې به خبرې کېږي. نو نه یوازې پاکستان کې سیاستوال بلکې چې کوم نور نړیوال مشنز دي دلته سفارتخانې دي سفارتکاران دي هغه ټول هیله من دي چې دا کومه نننۍ غونډه کېږي نو امکان دی چې په دې کې به ګټورې نتیجې روزي او د افغانستان د راتلونکي دپاره به دا ډېره ښه او یو فائدمنه ثابت شي. جی
مسخیل صاحب, تاسو ویل چې د خارجه وزارت ویان سره تاسو خبرې کړې دي او همدارس مو د سرتاج عزیز خبرو ته اشاره وکړه.
جی
په کابل کې چارواکي هم همدا نظر ورکوي چې د پاکستان حکومت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته کوي خو د پوز په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې شک لري. پوزیان څه وایي؟ هغوی هم د دې خبرو ملاتړ کوي او که څرنګه؟
تر سوچ د فوج یا د آی ایس پی آر د عامه اړیکو د څانګې خبره ده نو هغې په دغې حوالې سره تر اوسه پورې څه خبر یا باقاعده څه بیان نه دی جاري کړی, بلکې کله چې مونږ د خارجه وزارت یا د خارجه دفتر نه دغه تپوس وکړو چې آیا پوز او سیاسي حکومت هغه په دغه لړ کې په یوه پاڼه دی یا په یوه لار دی یا دی یوه خوله دی, نو د هغې وینا ده چې بالکل هم دغسې ده او په دې کې هېڅ دوه رایې نشته. ګنې فوج هم غواړي چې په افغانستان کې د امن او استحکام وي. بیا په دې کې شیبر صاحب دا خبره هم د ذکر ده چې هر څوک د دې آی ایس پی آر یا چې کومه د پوز د عامه اړیکو څانګه د هغې په دې حوالې سره څه خاص خبر پاڼه یا څه باقاعده څه شی نه دی خپور کړی, خو د فوج سرچینې وایي چې پرون یوه غونډه شوې ده د افغانستان او د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارو مشران دي د هغې تر منځه. دغه رنګ په هغه غونډه کې هم د چین او د امریکا استازي یا د هغوی نمائندگان هم ناستو, نو ظاهره ده چې دا یو ډېر لوی پیشرفت او پرمختګ دی چې د دواړو ملکونو استخباراتي ادارو مشران کې نسل د دې نه دوه ورځې وړاندې د افغانستان چې کوم د ملټري اپریشن یو پلاوی او د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې هغه د پاکستان سفر کړی او دلته کې ملاقاتونه کړي دي د خپل همپای سره او د نورو سره, نو دا داسې اشاره دي چې ښایي چې پاکستان کې هم پوز او حکومت هغې غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او دغه امن لپاره لاولنې اقدام چې کوم دی نو هغه اعتماد سازي د دواړو ملکونو ترمنځ چې په یو بل اعتماد جوړ شي او د دغه اعتماد سازۍ لړ کې بیا دا کمی چې د فوزي مشرانو یا د استخباراتي ادارو د مشرانو سفرونه دي نو هغه ډېر زیات اهم دي. جی
ځینې کسان وایي چې چین یو ډول په پاکستان باندې فشار راوستی دی څو د افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرې مخته لاړې شي. چین په پاکستان کې یو منلی هیواد دی. پاکستانی رسنۍ په دې اړه څه لیکنې کړي دي او کنه؟
په دغه حواله سره خو خصوصي شیبر صاحب لیک یا صدغه نه راغلی چې ګنی چین پاکستان ته وایي یا ټینګار کړی چې باید نور هم چټک کردار ادا کړي، او وخت په وخت پاکستان د دغه خبرې ژمنه هم کړې ده، دا په بیا بیا تکرار کړې هم ده چې پاکستان په افغان طالبانو باندې یا په افغان حکومت باندې داسې څه قسم فشار نشي راوستي، دا زور نه لري چې په افغان طالبانو باندې هغه په زور د مذاکراتو میز ته راولي. البته چې پاکستان څومره کولی شو نو هغه کړي هم دي، په دغه لړ کې د مولا برادر او د نورو په ګډون باندې چې کم طالبان خوشی کړی شوی د پاکستان نه د افغان حکومت په خواص باندې، او دغه رنګ د هغې لپاره چې نورې کمه د سفر زمینه برابرولو، نو هغه ټول اقدامات پاکستان کړي دي. البته چین یو داسې ملک دی چې هغه باندې د هر طرف نه اعتماد کېدی شي، مطلب د افغان طالبانو هم او کمونږ وګورو نو چې کمه د مذاکراتي عمل لړۍ شروع کېده، نو د هغې هم لومبه غونډه چې کوم وو هغه په چین کې شو او په اورنګچی کې شو، بیا دغه وروسته د مری مذاکرات وشو، نو د چین کردار یقینا چې هغه لپامه نشو وستې هغه ډیر مهم دی، خو داسې براه راست په پاکستان باندې څه قسم فشار نشي اچولې او نه پاکستان داسې څه کردار لوبولی شي چې ګنې په زور د طالبان د مذاکراتو میز ته یا مفاهمتي عمل ته راولي. جی
ریاض مسخیل، مننه. دا صدیا مشال رادیو خبریال اسلام آباد له تاسو سره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر روزګان کې د افغان ماشوم احمد وسیل وشنه د اسلامي او ټولو نړیوالو حقوقو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه افغان 12 کلن ماشوم و چې د پلار تر وژل کېدو وروسته یې د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه، خو په وروستیو کې وسله په قلم بدله کړې وه چې ووژل شو. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان ماشوم احمد وسیل لخوا وسلوالو ته د کوم خطر نه موجودیت د لویه بیګناهی ګڼي او وژنه یې په کلکو ټکو غندي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوموړي افغان ماشوم وژنه د اسلامي او ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی.
د حالت د مکتب ته د روان حالت کې د دیو نه هیڅ خطر پیښ نه وو، او دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی، دا د حفاظت قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړې توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنګ په حالت کې
خاغلی بیدار په پوځي فعالیتونو کې د ماشومانو نه استفاده هم د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل ګڼي. احمد وسیل هغه ماشوم چې کابو یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په هدف د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړه، دی د خپل ولایت د سیمه ییزو امنیتي چارواکو لخوا د اتل په توګه وپیژندل شو، خو چې ټوپک یې په قلم بدل کړ او د ښوونځي لاره یې خپله کړه، نو د خپلو ژمنیو رخصتیو په وروستۍ ورځ د وسلوالو لخوا په ګولۍ وویشتل شو. دغې وژنې چې پړی وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې، د ماشومانو د حقونو د یو شمېر فعالینو تند غبرګونونه هم راپارولی دي. د ماشومانو د حقونو فعال عبدالودود افغان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چې یو کس دې په جګړه باندې بوخت یا او بلاخره هغه د دې نتیجې ته ورسیږي چې جګړه د حقانیت لار نه ده، بلکې د حقانیت لار قلم ده، او دای قلم په لاس باندې اخري، او دا وجل کې دا د ټولو اصولو خلاف کار ده، او هر هغه چا چې دا کار کړی واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ده چې باید داسې نه وای کړی.
د احمد وسیل وژنه د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا هم غندل شوی او دای د بشري قوانینو خلاف عمل ګڼلې ده. په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې قربانیان دي، او د بشري حقوقو د چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې له ماشومانو څخه باید په جګړه کې کار وانه خیسل شي. دوی د جګړې په خکېلو غاړو غږ کوي چې ماشومان هدفونه ګرځوي، او د دوی خوندیتوب ته چې یو نړیوال اصل دی جدي پاملرنه وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي. په دغو چاپی خبرونو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي سره اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ غاڼه کې په یو مطلب کې لیکلی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د فشار له کبله ملي اردو اړوتی چې په خپلو لیکو کې د پخوا په پرتله د لوړ عمر لرونکي کسان استخدام کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د ملي اردو د توان او ظرفیت په اړه اندېښنې تلوي، خو په تېر یو کال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره د ملي اردو نیمګړتیاو ته پاملرنه هم زیاته شوه. واشنگتن پوسټ لیکي چې په تیرو نږدې 15 کلونو کې د ملي اردو د پیاوړي کولو لپاره د امریکا لخوا د شاوخوا 15 میلیارد ډالر لګښت سره سره د تیر کال په وروستیو میاشتو کې کندوز ښار د طالبانو په لاس سقوط وکړ. د ورځپاڼې په وینا که څه هم دا ښار بیرته د طالبانو له ولکې وایستل شو، خو دې کار د هیواد پر قلمرو د افغان حکومت په اداره کې نیمګړتیا څرګنده کړه. واشنگتن پوسټ د څارونکو له قوله لیکي چې وایي ملي اردو ته په تیر یو کال کې بېساري تلفات اوښتي، که څه هم دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په 2015 کال کې په سلو کې 28 زیات شوی دی. نو ځکه ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جنرال جان کمبل د ملي اردو په لیکو کې د استخدام د شرایطو د بدلون سپارښتنه کړې، او اوس هغه کسان چې عمرونه یې 15 کاله او حتی تر هغه زیات وي د سرتیرو په توګه استخدامیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو هند او پاکستان کې د پوز لیکو ته له 23 یا 24 کلونو د لوړ عمر لرونکي کسان نه استخدامیږي. فلادلفیا ټایمز ورځپاڼې هم په خپله پرونۍ غاڼه کې د ملي اردو د نیمګړتیاو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې د جنرال کیمبل وینا نقل کړې ده چې وایي افغانستان د امنیت او ثبات هغه لازم پړاو ته نه دی رسیدلی چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې کمښت راوستو ته لاره اواره شي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې امریکایي ځواکونه په دوو برخو ویشل شوي. لومړۍ ډله هغه 6800 سرتیری دي چې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دنده ترسره کوي، او دوهمه ډله هغه سرتیری چې د تروریزم پر ضد د جګړې په ماموریت کې برخه لري. فلادلفیا ټایمز د مطلب په دوام لیکي امریکایي پوځي کارپوهان او له هغې ډلې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو پخوانی عمومي قماندان جنرال ډیوید پترایز ټینګار کوي چې افغانستان تر هر څه مخکې هوایي ځواک ته اړتیا لري، او د امریکایي چارواکو په وینا په تیر یو کال کې داسې ورځ نه وه چې افغان ځواکونو به د امریکا له پوځ څخه د هوایي مرستې غوښتنه نه وي کړې. فلادلفیا ټایمز په پای کې د جنرال کمبل له قوله لیکي چې وایي افغانستان محدود هوایي ځواک لري، او اوس چې په افغانستان کې د ده دنده پای ته رسیدلې دای به د خپلې دندې د پای په راپور کې د افغانستان د ملي اردو او هوایي ځواک د پیاوړي کولو پر اړتیا ټینګار وکړي.
د افغانستان د وزیرانو شورا د مساوبې پر بنسټ له ترافیکي بهیره د شیلاسې موټر ویستلو ته 15 میاشتې پاتې دي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کابل د ترافیکو له مدیر مل پاسوال اسدالله سره مرکه کړې، او په سر کې له ترافیکي بهیره د شیلاسې موټرو د ایستلو لپاره د دوی د پلان پوښتنه کړې.
دا خو د موږ تصمیم نه ده، او دا تر اوسه په دغه مورد کې کوم داسې فیصله نه ده شوی. مساوبې شماره 4 چې په سال 91 په دوم د سال کې نه پښوی واغه کې لیکلی و چې تر دوم د ساوډ پنځنیم کال پورې دا اعتبار لري، دغه نه پاسته بیا دا وسایت پرځه سي په پرځه باندې خاص یو موټر وسه پورې موږ ته کدی یا رسمي چې نه درغله چې موږ دا بیا د جاده نه وباسو یا تخریب کو.
ځینې گزارشونه سته چې د وزیرانو شورا د مساوبې پر بنسټ ویل سوي دي چې تراتلونکي ساور میاشت پورې یو شمیر زیات موټر چې شیلاسي دي یا د پاکستان لاس دي هغه به د ترافیکي بهیره وایستل سي.
تاسو ته معلوم ده چې ریاست ترافیک په دې موري کې هدایت غوښته ک پاس نه دومره فیصله راغی چې دا عملی شي بیا عملی کیږي، او کنه بل کومه هدایت راغی هغه بل هدایت عملی کیږي.
که چیرې دغه مساوبه عملی سي او تاسو وغوړئ دغه موټر له ترافیکي بهیره وباسي، څومره موټران به چې تاسو وباسي دغه بهیره؟
ما سره 1350 سره د حساب دي دلته مرکز کابل کې. دی ولایت مزه خبر نه ولې دی ولایت سه مسره نشته چې هغه دقیق ارقام مسره نشته غیر یا سه ترافیک سره دی.
کچیر دغه موټران ټول سي بدیل به سي د خلکو لپاره
هغه مساوبه په اول کې چې دوی سه بدیل نه لري. مساوبه په اول کې هم دغه څه لیکل شوی و چې دوی په 15 کال پورې دوی ته سند ورکړي، او سند هم جواسر هم د نورو وسایط نه سره فرق کوي. او پس پنځه کاله د دوی اصلا ټول کې او څه بدیل نه لري. خو په اول کې د دوی نه تضمین اخیستل شوی، ضمانت اخیستل شوی چې دا موټر رنګ کولای نه شي، دا موټر په چا باندې خرڅولای نه شي، بل ولایت ته وړای نه شي، تشکی کولای نه شي، تبدیل اسان نه شي کولای. دا ټول په مغاوره خو کې دي چې دوی په اوله کې خپل موټر چې محصول وکړ په مغاوره په مغه طرز العمل کې دا مسایل پکې ذکر شوی دی.
یعنی په راتلونکي کال په ساور میاشت کې به دغه مصوبه عملي شي؟
تر اوسه خو هغه نشته دی، د اول د ساور، د دوم د ساور نه تر اخر د ساور پورې دوی میاد لري تقریبا اوس پنځه میاشتې پاتې دي. دوه میاشتې د ده کال او درې میاشتې هم د راتلونکي کال تر هغه پورې که هغه مصوبه تطبیق شي، هغه مصوبه به تطبیق شي او که بل کوم حکم راغی هغه بل حکم به تطبیق.
د کابل د ترافیکو مدیر ملپاسوال اسدالله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالقدیر تکین لسابل لیکي د حنیف اتمر د ترکیه سفر ډیر مهم دی او د فعال ډیپلوماسي ښکارندوی کوي. عبدالواسی ارمان له لوګر لیکي افغان حکومت بل طالبانو سره سوله وکړي، له داعش سره به څه کوي. جمال الدین له کابل لیکي طالبان باید سوله وکړي، داعش ټول خارجیان دي، سوله ورسره پکار نه ده. محمد اسلام ارمان له خوست لیکي پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي. فضل له پارون لیکي د سولې خبري نتیجه نه ورکوي. قاضي محمد مدني له وامال لیکي په نورستان کې انټرنیټي خدمات نشته. اته به جو ډیر شته کې شوې لند خبرونه له د ازادي راډیو د کابل استودیو سره اور.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نننیو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه نهایي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایي پلاوی وایي هیله مند دي چې د دې شورا لپاره به ولسمشر ډیر ژر نوی مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په بغلان کې جګړو زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیره ورځ یو سلو اته نوي عکسونه نندارې ته وړاندې کړل چې پکښې په عراق او افغانستان کې له زندانیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بری جنرال محسن غوجریان د بسیج ملیشې له شپږو تنو سره چې په خپله خوښه د سوریې جګړې ته تللي وو وژل سوي دي. کاناډا پر ایران اکثره لګولي بندیزونه لري کړل چې لدې سره اوس کاناډایي شرکتونه کولای سي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیې تور پورې کړی چې هڅه کوي په سوریه کې په یو شخص پورې تړلی نظام ټینګ کړي.
له سید کمال شاه عارف څخه په مننه د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو او پکې مولانه وو اختراعات او خبرو. خصوص یو نړیواله مسله راخلو په امریکا کې د بیکاری د سطحې د ټیټېدو په اړه. د شمیرو لخ پرېدو وروسته ولسمشر بارک اوباما وویل امریکایان باید وستخپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاری په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې پوسلو کې 4.9 تر اخلي ده. اجمل اند د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی وایي امریکا د محل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر بارک اوباما چې پرونې په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک کوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 30% ته رسیدلې وه اوس په 4.9% ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو اتیو کلونو کې د لومړۍ میاشت چې د بیکارۍ سطح پکې په 3.5 هم راکمېږي. ولسمشر بارک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د ده لخوا د وړاندې شوې روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. ویویل 13 میلیونه امریکایانو چې روغتیایي بیمه یې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول.
نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. بارک اوباما وویل موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سه شنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون او پل علم ښارونو کې، همداراز په غزنی کې د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي او په دې پروګرام کې مو په نړۍ کې ل یو شمیر نویو اختراعاتو خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څېړنه ښیي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګیلاس یوازې نیمه تشه خوا ویني، زیات ټکر کوي. دا څېړنه وایي څوک چې منفي وي د یوې منفي پیشې په وړاندې چټک عکس العمل نه ښیي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څېړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څېړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پیشو سره تړاو لري. دا څېړنه چې په پلاس ون مجله کې چاپ شوې پر وو دیش موټر چلوونکو شوې ده. په دې څېړنه کې 15 چلوونکي خطرناک چلوونکي او 30 نور خوندي یا ډاډمن چلوونکي بلل شوې دي. د موټر چلولو په محل د دواړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشاره تیریږي او کنه. وروسته د څېړنې له هر برخواله وغوښتل شول چې د ځانګړو عکسونو په اړه نظر څرګند کړي. څېړنې وښودلې چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي. ساینسپوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسې شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ږغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دي د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینسپوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یوه داسې کوچنۍ وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یوه قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
آزادی او آوریدون کی جوڑون که فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو زموږ په پیغام سپټون کې دستګاه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې پاړه دي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې سوله د افغانستان یو اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده او ټول افغانان سولې ته تږي دي. نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه ستاسو سره شریک کړم چې ځینو اوریدونکو پکښې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبیني ښودلې، ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي، او داسې نور خپل نظرونه یې راته پرېښې دي چې یو څو به یې دلته در واورو.
السلام علیکم، دغه امریکایان چې دغه امریکایان سوله نه غواړي، خو دغه افغانان تاسې دي ګوره خدای دې په خیر سوله راغلي. موږ تلوار تر وکړي تلوار وکړي شو بس په ورځ حالات خراب کېږي. اما دا د امریکایان وایي دا 15 کال کې دا هیڅ جنګونه و، موږ په 15 کال کې به بیخي خوړنې نه جنګونه بیخي تر دې به بیخي خوړنه دي. نو زه دې تاریخ چې دې داسې مالي میاسته نو کې دغه نه غواړي چې سوله په افغانستان کې راشي چې دې وغواړي په ان شاء الله سوله راځي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زم جانم د هلمند ولایت له آزادی خصوص سالین. خدای دې وکړي چې ورو غرات په افغانستان اشرفنی څخه حضرت الله څخه له کوم چې امن راولي روغ جوړ او کې د صاحبانو څخه او له غو څخه له کوم چې اورونو راځي چې روغ جوړ او کې والا بس افغانستان در بدر یو ورځ ما ورور مانی یو ورځ د بچا ورور مانی یو ورځ ونی دا چې کوم څه جام خنال کی تاسو له جوړ کی
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته خپل غږیز پیغام نږدمه او د دې لپاره زه سلامونه وایم. زما نظر دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کېږي هغه خبرې د صلح بې فائدې دي، ځکه چې د یو خوا څخه خارجان په افغانستان کې لا نور ځای پر ځای کېږي، لا نور بی د افغانستان د اشغال لپاره راځي، او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبانو سره کېږي. زموږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبینه نه وي، بلکې دا صلح موږ داسې بولو چې یو ماسې اټکلي خبرې وي چې کېږي، ځکه چې نتیجه یې په دا 10 کاله هم نه ده ورکړې. هغه اوانونه، هغه ډیسیان، هغه بمبار پر ملت باندې شروع دی. نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبینه نه یو، نه هم به دا صلح په دغه طریقه سره کېږي. کچیر خارجان وتیلی وای، خارجان نه وای، او د خارجان کوت وای، نو مشته مر به څو خوشمنه وای چې صلح په افغانستان کې راغلی وای. اما اوس مشته د ملت خلګه او دې ته نه خوشمنه چې په افغانستان کې به صلح راشي.
السلام علیکم، زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه تکلیف تر کوم. زما غوښتنه د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس څخه ده، څرنګه چې افغانان د بې امنۍ څخه تر ټولو زیات رنځوړي، همدا بې امنۍ ده چې د خلکو پر اقتصاد، تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه اغېز شیندي. تاریخ تر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدوني اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کېږي د زور د لارې نه دی تامین شوی، او د دې روان 40 کلن ناورین راهیسې شاوخوا 9 لکه انسانان د تیغ تر خوله تېر شول، خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه شول. پردوی د افغانانو ترمنځ باور فضا هر کله لمنځه وړې ده. اوسني مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پردي نه کړي، هغوی چې پردي سوي دي خپل کړي. د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نشي، د نړۍ د بل کونج انسانان بېخي نشي کېدلای. د خدای په اړه یو مذهب، یو دین، یو قبله، یو رسول، یو خدای جل جلاله پیروان یو. خو قتل او قتال مو د نړۍ تر ټولو بدون انسانانو زیات دی. کوم رهبر کولای شي، کوم مشر کولای شي چې دغه ټولو وژنو د مرګ پتواوی پر ځای ودروي؟ کوم رهبر کولای شي، کوم مشر کولای شي چې د هر یتیم، هرې کونډې او هرې بورې ځواب ووایي؟ دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د واښ ښکار کېږي. هیڅ مخالف لوری نه غواړي چې د اړوند تګلارې کړاوونه یې بې ارزښته وبلل شي. نو طبعا په نوره نړۍ کې خلک ګذشت سره ګي، خو موږ یوازې اتکا د ټوپک پر خوله کړې ده.
مننه وروره. له کندهار ولایت څخه زموږ اوریدونکي له جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بېزارۍ خبرې وکړې، وایي چې نور باید د جګړو او زور له لارې نه، بلکې د روغې جوړې د لارې خلک برقراره سي. محترمه، موږ هم په دې هیله یو چې دا ورځ ژر تر ژره راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغر سره کښېني. خو تر دې دمخه یو بل اوریدونکي مو بیا خپل نظر داسې څرګند کړی و چې ګواکې روانو حالاتو ته پکت د سولې روانو هڅو ته خوشبینی نسته. نو راځي په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالۍ وي، واقعاً څونه خوشبینی ورته سته یا نسته، د افغانستان د سولې عالي شورا نظر واورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي:
له نیکه مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کنفرانس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټه جوړه شوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي، چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلاره جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس، یو بل غونډه روانه وه په غیر رسمي توګه باندې. که څه هم د سولې عالي شورا په یو کې شرکت کړی ده په رسمي ډول باندې، او نه د افغانستان دولت، ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس نانیزي په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو، او لومړی ځلې د سترګوندونې وکولې چې د هغوی نه داسې معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمعاً دا دواړه هلې ځلې سر رایو ځای کړو. د دې امید موږ ته راکوي حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره شولې، له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډماپ په سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانی په کړو وړو کې بدلون محسوسیږي. نو هم د پاکستان حکومت، هم امریکا او چین واړی چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلو والی ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې سي او رایوځای شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې د یو واحد قیادت له مخې مذاکرات هم استراسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې په مابین کې دا اوس هم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې دوی سره متحد سي. خدا په زموږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي انګریزی کې مثال ده something is better than nothing. که یو څوک هم، یو ډله، دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد څرګندونې مو اورېدې چې وایي د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه باید په خپلو راتلونکو غونډو کې یوه مشخصه تګلاره جوړه کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره بیا وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د امژغې کمیټه به د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې د لارې نقشې پر ورستی کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځي د شغلی مستغنی دغه څرګندونې په ګډه واورو.
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږی د څلور اړخیزې غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایی سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهمې دي او په دې هیله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالۍ سي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي سوي دي له ناامنیو څخه. نو راځي د دوی دغه شکایتونه یعنی د ناامنیو څخه د اوریدونکو شکایتونه په خپله د دوی په غوږونو کې واورو.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام داله ته تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غنی څخه زما سلام دې ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دې دغه خلک ټول دغه دغه طرف کې د خپل ځکه دي بلکې چې تر دغه وباسي دا چې د ټول خلک په اخته دي د دښتو باندې غوږی پراګرځولې د حکومت ځکه دي د شرایط خلک پراګرځولې یو زما د بل زما په دې مابای کې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ورته ولاړ. یا سلام
پیغام دا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته ټکان د باندې تیز زه د غوړک د شکاری ز کلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي ټکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغطه سينو مستوانو نه کاش کی بیا چرته کورونا چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه موږ را غوښتنه ده چې موږ سره غږ کومه کوسی وروره یا را شوکی یا یټول کی. نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زموږ سره د همکاري وسی د ملکی غور نه کیږي. ناری و چې غاری کوشتونه مو پاته دي کورونه مو پاته دي د بل په وطن کې پراته یو. نو تاسو هغه زه وروره کسم پاته دي کور مو پاته دي د بل په کلی کې پراته دي شوره درازو د شپې زو زموږ سره د غږ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم پیغام دی.
بلے السلام علیکم. ذات اولاد صدام د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزهروي.
الو زما سلامونه واورې. زما محمود امان د باباجت څخه تاسو زادر کوم. دغه زما کورونه دغه چارواکو څخه ډک دي. زما د کرمان صاحب څخه نوې راغلی دی. دغه زما پیغام دی دغه دی ازمون کورونه څخه وباسي یا د خپل عملیات وکړي. موږ ډېر په ازادي موږ کوچنیان لویان ګرده په دغه اختایو په مریضۍ باندې اختایو موږ کورونه څخه نیولي دي. دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځای ته د ځانونه جوړي چې موږ خپلو کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپلو کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي. موږ غواړو چې موږ خپلو سرایو ته ولاړ شو. موږ دغه هیله او ارزو ده دغه زما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه وباسي. وسلام علیکم.
بعد السلام از زدا زدی راجو ټول کا کوم و سلام نو وایم. سلامو بیا خواته ز روزګان ولې حوت ول سوره زرتا دې د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یله لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ سالات یې نه خبر راځي زموږ حالات وګوري. اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یوه اوته جوړه کړه بل اوته بیا خوسته طالبانو نیولې دي بیا راست بیا عسکر وښي تکیې. نو زما غوښتنه دا ده چې موږ په حالت دې ځان خبر کړي بیا دې زموږ وطن ته چې راسي په کلو کې ولېږي په صندوقخانه کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام. وسلام.
مننه وروره استاسو ژغمو واوریدای د ازادي رادیو تل هڅه کړي چې استاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنې په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نور دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته در واورم.
د اولین چې ما دلته خبرونه د کور کلی په داغه کې واورېدله چې مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت و سره شریک ده. د ورځې 50,000 1,000 روپۍ پیداګیر ده. په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته ورکوي او د دولتي لغټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه دغه تعویض خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایه. السلام علیکم.
پیغام دا دی دغه بغواله لا چې دې چې ورته چې وای یو ش چاکو یا یو ش شي نه صدر ته خلک پی سي غواړي وای بوچیا واښه چاته نور کی ستره ټیکلی دا تر دکان ما دی دا لړی والا او دکاندارانو سره شیانه خې وای دا شي کرکه پریردم کنیانو مو پریردو زه رښوت خور دې د باغوان سره د تراتو کا سوي د اسکار سوي د زتر اشرف کني پر ډاکټر دا غاز ما خوایش دي ما او دا درمان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زغمن ولې څخه کوم ولسوالي مانجم خو یې سره کوم څه دا وختونه نشي مې پکابون سره په دې رسانلره نو کې زه چې دا سوال لسکاله کې پکابون بولو سره کې نو مکتب کلینیک نه خلاص شي لږ شي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمانلا د پکتیکا دی ولایت دی ترغو دی ولسوالی زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبدالله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ راپوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هېڅ شی نشته نه کرځي چورت کې واوو. وسلام.
ازادی راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د ازادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر شهید معارف نه دی د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر شهید معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق یا کې ازادی راډیو نه ټول معارف اله منده چې دا مشکل وزیر معرف ته په مخ کې رئیس جمهور وزیر معرف کې وادي چې کړی هغه خو ورنیت مګر مهمه حقوق د معلمینو تر په خو لاندې دی. اله منده چې دا مشکل سره حل کړي. سلام خدای ته مو
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام رسولی دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازمه وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.